السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځنګړې شوې او نن په دې خبرونه کې د شکرې په ناروغي باندې بحث کیږي او دغه ناروغي درماسه کې دوه لاملونه او حل لارو باندې خبرې اترې کیږي. قربم ناجیه صافی د متخصص ډاکټر سره په دې اړه غږیږي. تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستئ شئ. خو پایل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو. صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغان حکومت وی په فاریاب کې وضعیت د ادې کېدو خوا ته روان دی. په ورزګان کې 400 متره استنادي دیوال جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا وروستي تورونه کم اهمیت وګڼل. د محلي اورګانونو خپلواکي اداره وی په فاریاب ولایت کې وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. د دې ادارې رئیس متین بیگ نن ازادي راډیو ته ویل چې په فاریاب کې مظاهرې پای ته رسیدلې او د ښوونځیو په ګډون ټولې ادارې پرانستل شوې.
د میمنه او فاریاب وضعیت په ټوله کې ښه دی. له پرون شنبه راهیسې ټولې دولتي ادارې پرانستل شوي او په عادي ډول خپل چارې مخته وړي. د ښوونځیو په ګډون ټولې دولتي ادارې پرانستې دي.
د فاریاب د قیصر د سرپرست امنیه قومندان او د پاتسونالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سلاکار نظام الدین قیصری نیول کېدل د هغه د پلویانو د مظاهرو سبب سول. مظاهرچانو چې د قیصری د خلاصون غوښتنه یې کوله پایند خو کې د اقینی بندر لار د کانتینرونو په ذریعه بنده کړې وه. راپورونه وایي په دغو مظاهرو کې تاوتریخوالی هم سوی دی. جمهوری ریاست وی نظام الدین قیصری د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی او لوی څارنوالۍ ته معرفي سوی دی. د کندهار د ولایتي شورا غړیو په خپل ولایت کې د سړک جوړونې د تشتولسو کارکوونکو د خلاصون لپاره له پاکستان سره د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه. د کندهار د ولایتي شورا غړیو د غوښتنه نن په داسل کې وکړه چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د شوراباک د سړک جوړونې د پروژې د درې څلوېښتو انجینرانو او کارګرو د برمته کېدو درې اونۍ پوره کیږي. قومي مشرانو او سپین رورو په تیرو درې اونیو کې هڅه وکړي چې وسلوال طالبان د برمته کړیو کسانو خلاصون ته وهڅوي، خو تر اوسه د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د ولایتي شورا غړي وایي چې طالبان دغه کسان د بلوچستان ایالت یوې سیمې ته بیولي، نو باید د افغانستان حکومت له پاکستاني چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي په خاکریز ولسوالۍ کې تېره شپه د طالبانو یوه لویه حمله په شا تمبولې. د 215 اتل قول اردو ویاند وایي چې وسلوالو کسانو تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ په شاغونډن سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو پر یوه مرکز ډلهییزه حمله وکړه. جګړن یحیا علوي وایي چې د ملي اردو ځواکونو یې په وړاندې مقاومت وکړ.
زموږ زړور پرسونل په قهرمانۍ دښمن ته سخته ضربه ورکړې ده چې په نتیجه کې یې لس تنه تروریستان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول.
شغلی علی وایي چې په دې جګړه کې د ملي اردو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ولسي تړون د پروګرام لخوا د څه باندې 400 متره استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل سوې. والي محمد شفیق اسدالله سعید د دې پروژې د پرانیستې پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې دا د ولسي تړون لومړی داسې پروژه ده چې د سیمې د خلکو په خوښه به عملي کیږي. شغلی سعید وویل چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د سیلابونو او د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وسي. د ترکیې حکومت په یو فرمان کې 3000 زیات دولتي کارکونکو له دندو ګوښه کړل. دا کسان چې نیمایي پولیس دي له هغو ډلو سره د اړیکو په شکل لري کړی سوي چې د ترکیې د حکومت په وینا د ملي امنیت پر ضد کار کوي. د دې فرمان پر اساس چې نن صادر سو په ترکیې کې 12 ټولنې د غرض درې ورځپاڼې او یو ټلویزیوني چینل بند کړی سول. د ترکیې حکومت دا اقدام مخکې تر دې وکړ چې روانه میاشت په دغه هیواد کې 2 کلن اضطراري حالات پای ته رسیږي. په ترکیې کې د 2018 د کال د جولای د کودتا له هڅې راوروسته اضطراري حالات نافذ وو. د ترکیې حکومت په امریکا کې پر ډیره مذهبي مشرفت هولا ګولن د کودتا د ناکامې هڅې تور لګولې، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا وروستي تورونه کم اهمیت وګڼل. مایک پامپیو وایي پر دغه هیواد بندیزونه تر هغه دوام کوي چې پیونګ یانګ د خپل رهبر کیم جونګ اون له ژمنې سره سم له خپلو اټومي وسلو لاس نیوي اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په توکیو کې د جاپان او جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته وویل بندیزونه به تر هغو پر ځای پاتې وي چې لاټمي وسلو د تصفیه جزئیات په بشپړ ډول تصدیق سوي نه وي، لکه څنګه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون باندې موافقه کړې وه. تر دې مخکې شمالي کوریا پر امریکا تور لګولی و چې پیونګ یانګ ته د پامپیو تر سفر وروسته لاټمي وسلو د لاسته اخیستو لپاره ورڅخه بدماشانه ډول غوښتنې مطرح کوي. په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو دولسو هلکانو او د هغوی د فوټبال د روزون کې د ژغورنې ماموریت پیل کړ چې د څه باندې دوه اونیو راهیسې په یوه سمڅه کې راګیر پاتې دي. د چیانګ رای ولایت والی نارونګ ساک اوسو تانا کورن چې د ژغورنې د روانو هڅو مشري کوي نن یوه کانفرنس ته وویل: زه تاییدوم چې دغه دیارلس هلکان چې د هغوی روزون کې هم پکې شامل دی له سمڅې د راوتلو لپاره له شرې روحیې څخه برخمن دي. دغه دیارلس کسان زموږ له عملیاتو خبر او له موږ سره لسمت سره وتلو ته چمتو دي. چارواکي وایي د نړۍ لا بیلابیلو برخو تر ډیره له اروپا لامبو وهونکي د ژغورنې په دغه ماموریت کې برخه لري. له هر هلک سره به دوه لامبو وهونکي لسمت په تدریجي راوتلو کې ملګرتیا کوي. او سره له دې چې تېره شپه د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره د روسیې هیلې نیمه خوا پاتې سوې، خو د دغه هیواد مشرانو عام ولس او اپوزیسیون خپل لوبډله وستایله. د روسیې لوبډله د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په منځلوبه کې تېره شپه د کرویشیا له غښتلې ټیم سره مخامخ شوه چې ونتوانېده له کرویشیا څخه دغه مسابقه وګټي.
روغتیا د ژوند شتمني.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خره غلې دوستانو د خبرونه د شکرې یا دیابت ناروغۍ ته ځنګړې ده. زه ناجیه سپایم او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په دغه پروګرام کې د شکرې ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی مرابرللی او د شکرې ناروغۍ په اړه به موږ ته توضیحات راکړي. ډاکټر صاحب ته هم